Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسیدې. نن د پنځنبه ورځ د 1395 یوم هجری المریز کال د کب یهود میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. او رچ یو شمیر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2000 نورو ویزو د صدرولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او امن د ټینګښت لپاره پیاوړی عدلي او قضایي نظام ضروري دی. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته دې انتظار وکړي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخي ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته دې انتظار وکړي. د دې شورا غړو تیر ماښام په ارک له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اتکا پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری د دې شورا اعلامیه ولوسته.
شورا عمل کرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی انسانی.
شورا د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د گاونډي توپ د حقوق او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دا ظالمانه اعمال پای ته ورسوي. د علماو شورا غړو پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وغندل او د مخدره موادو د پوهنې د وضعیت او د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو پر موضوعاتو یې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بول لږ د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو انتاوان اوښتی دی. پوره یوه میاشت پخوا، یعنې د فبروري په 14 پاکستان دا دوې لارې بندې کړې چې په نتیجه کې د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې او په کانتینرونو کې بار خوراکي مواد ضایع شوي. د شاوخوا 200 کانتینرونه په تورخم کې ایسار شوي او تر دې یو څه لږ په چمن کې بند پاتې دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست پرون وویل چې په دې وسلو کې راکټونه، داشکې، کلاشنکوفونه، مخابرې، چاودیدونکي مواد او مهمات شامل دي. ملي امنیت وایي چې له وسلو سره یو ځای 1,00,000 امریکایي ډالر هم موندلي دي. د دې ادارې په وینا د وسلو دا زیرمه د ملي امنیت د منصوبانو په خاصو عملیاتو کې کشف شوه. د خاصو افغان ځواکونو قمندانې وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېره اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د قمندانې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خاصو افغان عملیاتي ځواکونو دا مخدره مواد چې به تر 3 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل کېږي په هلمند کې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو مخدره موادو له منځه وړل د دولت وسلوالو مخالفانو ته لوی ګوزار بلل شوی دی. مخدره مواد د طالبانو د عوایدو لویه سرچینه ګڼل کېږي. وسلوال طالبان د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پستول زنګلونو د 15 میلیون ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړی دی. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د بادغیس د کوشک کوهنه ولسوال ویلي چې طالبانو دوه زنګلونه چې شاوخوا 2,000 هکتاره مځکه پوښلې ده د تېر کال په دوبي کې له خلکو ونیول او د پستو حاصل یې ځانته ټول کړ. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخې د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه نیولې ده. د رایو نتیجه ښیي چې د روټ ګوند د هیواد پارلمان د 150 کسیزې ولسي جرګې 1.8 څوکۍ ګټلې دي. دا له هغو 1.4 څوکیو چې د ګوند 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ګټلې وې کمې دي. د ګیرت ویلدرز په مشرۍ د ازادي ګوند بچ یو ملت پال او د اسلام ضد ګوند بلل کیږي 1900 ګټلې وي. روت تیر شپه په حق کې خپل پلویانو ته په یو غونډه کې وویل چې هالندیانو د غلط پاپولیزم مخ ونیوله او زیاته کړه چې موږ غواړو چې همدا اوسنۍ تګلاره مخته یوسو چې هغه د هیواد امن او ثبات او سوکالي ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مشر جان کلاود جونکر په ګډون اروپایي مشرانو روته مبارکي ورکړې او جونکر دغه انتخابات د اروپا لپاره د بنسټپالنې ضد انتخابات یاد کړي دي. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه دا اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره یې جنجال راپورته شو. ځینې سرچینې وایي ترکیه په ملکي پروژو کې همکاري او د پوځي زده کړو پروګرامونه یوازې د 2018 میلادي کال لپاره درولی دي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اروپا له یوې مودې راهیسې پر ترکیه انتقادونو ته دوام ورکړی دی.
هولندانن بو هایدوتلانا صاحب چکن اولکلر ده
اروپایانو په خکاره له موږ سره دښمنی پیل کړی او پر موږ حمله کوي. اروپا به ژر په خپله ویره کې ډوبه شي. ترک دښمنی او اسلام دښمنی په کې خورا زیاته شوې ده. د جرمنی او هالند لوري د اردوغان د حکومت په ملاتړ کې د سیاسي لارینونو مخنیوي د ترکیه د پاریدو سبب شوی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیات کړي او د ایران لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. دواړو خواو دا خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل ترامپ د دوو هیوادونو په تلپاتې ستراتیژیک مشارکت ټینګار وکړ او دغه راز د سعودي عربستان او امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ څرګند کړ. د دغه پلان پر اساس په راتلونکو څلورو کلونو کې مستقیمې او غیر مستقیمې پانګونې تر 200 میلیارد ډالرو اوړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي راډیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ورانه خبرونه کې اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نور ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او امن د ټینګښت لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار وکړ.
امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و ای قابل قبول مند.
په افغانستان کې د بی عدالتۍ یو بیلګه هم د ځمکو د غصب مسله ده چې د افغانستان د اراضي ادارې په وینا څه باندې 1 میلیون جریبه ځمکه په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا غصب شوې او دا لړۍ روانه ده.
اراضي بالای حکومت هم است، متنفذین هم است، افراد تفنگدار غیر مسئول هم است.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د اروپایي اتحادیې او د یو شمېر هیوادونو او د ترکیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په اړه هم یو مطلب لرو. د ژوند رنګونو کې مو دا ځل په کابل کې له یوې کونډې سره چې نه په پاکستان کې ژوند سم وو او نه هم اوس چې بیرته خپل وطن ته راغلي سم دی خبرې کړې دي.
لږ دوا سوښه وایي، ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی، یتیمان دي، په نهاري ویده شي، په لږې ویده شي.
ازادي رادیو اوري. یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نور ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین وی باید د هغو افغانانو پر خدمت ځان ناګاره نه کړو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام پر اساس د څه باندې 10000 زیاتو افغان ترجمانانو د ویزو لپاره پر غوښتنلیکونو غور روان دی. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلز او د ډیموکرات ګوند سناتورانو جینی شاهین او جاکریت دا لایحه وړاندیز کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي. دغه وزارت هم در ازویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وي کړی د ویزو ورکړه پیل کړي. دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجمانی کړي او یا یې په بل ډول کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. خو سناتور جان مکین پرون وویل د دې نوې لایحې تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کړي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي امریکا یې یوازې نه پرېږدي. تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې، په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلی وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري. هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي. دا زموږ یو مکلفیت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درول دي. د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي او په دې توګه امریکا ته لاړ شي. خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره دوی او وایي چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څېړل کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او امن د ټینګښت لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار وکړ. اشرف غنی د څرګندونې پرون په کابل کې د سترې محکمې عالی قضایي سیمینار ته وکړې او وی ویل چې د عدلي او قضایي بنسټونو د اصلاح لپاره کارونه شوي خو هغه د قناعت وړ نه دي. یوسفان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي ثبات، امنیت، سولې او غنو نورو کارونو د ترسره کولو لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ د سترې محکمې عالی قضایي سیمینار ته خبري کولې وویل چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا لپاره مهم اقدامات شوي دي او له دې وروسته به هم هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دغو بنسټونو خپلواکۍ ته صدمه ورسوي. ولسمشر دې غونډې ته وویل چې د محکمو د پریکړو د عملي کېدو پر وړاندې د عدلي وزارت، د حقوقو د ادارې یا پولیسو درېدل د منلو وړ نه دي.
از وزارت عدلیه تا ارتباطای دیگه من میخوام که جدولای واضح 4 ماه بعد
خغلی غنی وای د عدلیه وزارت اونور اړوندوی دارو څخه غواړم چې ما ته څلور میاشتې نه واضح جدول نه وړاندې کړي او هرچا چې ناغړی کړي وي هغه نور زمونږ په عدلیه او قضایی بنسټونو کې ځای نه لري. جناب وزیر صاحب، چا چې د عدلیه وزارت د حقوقو په اداره کې بے پروايي کړي وي لکار لري کیږي
از کار دور میشه.
ولسمشر غنی د قضا د قانون د حاکمیت او عدالت د ټینګښت نامه لاندې جوړ شوی د سیمینار ته یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې د قضا او څارنوالۍ خپلواکي ساتي، نه خپل او نه بل چاته د دوی په کارونو کې د مداخله اجازه ورکوي. د سیمینار ته چې د تیرو څلور ورځو رئیس په کابل کې جوړ شوی و، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه قاضیان رابلل شوي وو. د قاضیانو د معلوماتو له مخې په دې سیمینار کې دوی ته د جزایي مواردو، مدني حالتونو، د سوداګرۍ د مقرراتو، د مخدراتو کو د فساد ضد اړوند معلومات ورکړل شوې دي. له دې سره د افغانستان د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د غونډې ته وویل سترې محکمې نوې مقررې چې اداره د قانون د حاکمیت په لوري بیایي چمتو کړي او هڅه کیږي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې پرتې ستونزې له منځه یوسي.
سترې محکمې وکولای شول له څلور میاشتنی زیار او کوښښ وروسته د استعداداتو یو مجموعه او همدارنګه مقررې، لایحې، طرزالعملونه او مسلکي لارښوونې چې د قاضیانو او محکمو د کار مرستندوی ده او اداره د قانونمداري په لوري بیایي تنظیم او تفکیک کړي او تر دقیق غور او څېړنې وروسته نن له غرمې د مخه د سیمینار د عمومي غونډې لارې تصویب شو.
ښاغلی حلیم وایي ستره محکمه به پرې نږدي چې د اصلاحاتو پروګرامونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، بلکې عملي کېدل به یې وڅاري. جمهور رئیس غنی او ستره محکمه داسې وخت د کارونو چټکتیا، شفافیت او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې د چارو کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي د عدلي او قضایي ارګانونو په څو اقداماتو د خلکو پر وړاندې د حکومت باور کم کړی دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 2:15 دی او ځل بیا په مکړې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د خاصو افغان ځواکونو قمندانې وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخي د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه نیولې ده. د ترکیې د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیې دا اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره جنجال راپورته شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیاته کړي او د ایران له لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
د ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی په افغانستان کې د لویدیځ او چین ترمنځ همکاري کولای شي سیمه باثبات کړي او په نهایت کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه پیاوړي کړي. د خبرونه په لیکنه د ناتو ائتلاف شای وغوړي په افغانستان کې د خپل 15 کلن ماموریت په اړه بیا غور وکړي ځکه دغه هیواد د تروریزم پر ضد مبارزو په برخه کې د ناتو د تګلارې په لومړی کرښو کې نه دی او بل دغه هیواد د لویدیځ اقتصادي بازارونو څخه هم ډیره فاصله لري. په داسې حال کې باید ناتو په افغانستان کې د چین له حضور ملاتړ وکړي او چین وکولای شي چې د ناتو ځای ونیسي. بلخوا د خبرونه په لیکنه پر چین د افغانانو د بې باورۍ سطحه د سیمې د نورو هیوادونو پر تلا تر ټولو ټیټه ده. د ډیپلوماټ لیکي دا چې چین د افغانستان په گاوند کې دی نو د افغانستان ثبات هم تر ډیره په مستقیم ډول په هغه هیواد اغیز کوي. له بل پلوه چین غواړي په سیمه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګري ته وده ورکړي او د وریښمو تاریخي لار بیا ورغوي چې د دې هدف پوره کېدو لپاره د افغانستان امنیت ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ چین غواړي د افغانستان په طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي چې مقدار یې سلګونه میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د ډیپلوماټ خبرونه په باور په افغانستان کې د چین او ناتو همکاري کولای شي د لاپراخو همکاریو لپاره زمینه برابر کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې موافقت کولای شي د تروریزم پر وړاندې نړیواله مبارزه هم پیاوړې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا د وی افغاني فوټبالاري پر برخلیک لیکنه کړې ده. ګارډین لیکي د افغانستان د فوټبال ډلې غړې خالد پوپل یو وخت په افغانستان کې د شذینه فوټبالرانو مخکښه و خو د امنیتي ګواښونو لکبل لخبل هیوا ته ووتله. د لیکوال په خبره خالد د افغانستان د فوټبال په شذینه لوبډل کې د ډیر شهرت قرباني سو. ګارډین زیاتوي خالد اوس مهال په ډنمارک کې د کډوالو په یو کم کې اوسېږي او وایي چې کله ناکله په عجیبو فکرونو کې ډوبېږي. دا ګومان کوي چې نارینه په عجیب ډول دې ته ګوري او ورته خاندي. دا ویریږي او ګمان کوي چې دغه کسان غواړي پر دې تیری وکړي. ورسپانه د خالدې له قبل زیاتوي چې وایي ځینې وختونه د فوټبال په فکرونو کې ډوبېږي او د لوبډلې د نورو غړو ژغونه اوري چې له خوشي ناری وهي او هم د لوبې پر وخت د لیدونکو تشویق احساسوي خو کله چې راویښ شي داسې احساسوي چې ډېره بېکاسه ده او زندان ته ورته ځای کې ایثار شوی ده او هر څه یې له لاسه ورکړي دي. خالد وایي د خپل شهرت لکبل له هرې خوا غوښل کېدل په کوڅو کې ملانډې پرې وهل کېده او له بامونو خاوري خځلې پرې اچول کېده. ګارډین دا هم لیکي چې دغه افغاني فوټبالري یوازې له طالبانو بیره نه درلوده بلکې هغه تر ډېره له هغو کسانو بیرېدل چې له نیکټایي او دریشې سره یې د ښځو پر ضد مفکورې درلوده.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیر د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وزي او ریدلې شي. پرون په لندن کې د افغانستان پاکستان او د امبريتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. که څه هم دغه غونډه په اړه د غونډې د نتایجو په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی خو یو شمیر پاکستاني ورځپاڼو د دې غونډې په اړه یو لیکنه چاپ کړې دي. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې ویلي دي چې دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا پر دواړو هیوادونو حاکمه ده او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. پاکستان ټوډي لیکلي دي چې دا حالت داسې یو حال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا داسې یو حالت غوره کړی دی چې له یوه درېیم منځګړي پرته دواړه هیوادونه نشي کولی چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د برېټانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لیول ګرانټ ګډون کړی و. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه به وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې نور معلومات درکړو، خو بیا هم د افغانستان په موضوع کې تم کیږو. د امریکا دو مخکښو سناتورانو افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو غوښتنه وکړه. جان مکین او لینسی ګراهم ویلي چې د طالبانو پر ضد د امریکایي پوځیانو له لوري نه اقدام د دې سبب کیږي چې دا ډله بیا منسجمه شي. حاضر دمه په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي، خو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره یې خپل ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو تر روزنې پورې را لن کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د سنا جرګې غړیو سناتور جان مکین او سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د ولاړ حالت د پای ته رسولو لپاره دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږدلو غوښتنه وکړه. دواړو سناتورانو په یوه لیکنه کې چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي چې د امریکا د پالیسۍ محدودیت او د جګړې په میدان کې د پوځیانو د شمیر کموالی د افغانستان په جګړه کې د امریکایي پوځیانو لاسونه تړلي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې امریکا لا هم په دغه هیواد کې د القاعده په شان له تیرورستي ډلو سره په جنګ کې ده. مکین او ګراهم د مثال په توګه ویلي چې د تیر کال په دوبی کې امریکایي پوځیان پر طالبانو له حملې کولو منع شول، خو اجازه ورکړی شوه چې په عراق او سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت پر وسلوالو سخت دریځو بریدونه وکوي. دوی استدلال کوي چې د طالبانو پر ضد نه اقدام سبب کیږي چې دا ډله بیرته ځان جوړ کړي او وراوشت گزارونه جبران کړي. په تیر بیا چې د ایران او روسیې په شان هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کوي. دوی دغه راز ویلي چې د طالبانو پر ضد نه اقدام کول د دې سبب شوی چې ولاړ حالت رامنځته شي، او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو قومندان جنرال جان نیکلسن یې تیره میاشت د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه. جنرال نیکلسن وویل چې د افغانستان حکومت د هیواد یوازې په سلو کې پر 50 خاوره کنټرول لري، حال دا چې تیر کال یې په سلو کې 15 په لاس کې وه. د امریکا حکومت تر اوسه پورې رسما نه دی ویلي چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د اراضي اداره ویلي د هیواد په لسګونو ولایتونو کې څه باندې 1,000,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. دا ځمکه هم اکثرا د زورواکانو د لوړپوړو چارواکو لخوا غصب شوې او دا لړۍ هم روانه ده. تفصیل د عبدالله ننځي په راپور کې.
د افغانستان د اراضي اداره وایي دا مهال د هیواد په 13 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه ځمکه د عادي خلکو، زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. د دغې ادارې بیان غلام حسین رحماني د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد په کچه څه باندې 15,000 کسان د دغو ځمکو په غصب کې ښکېل دي چې ستره برخه یې زورواکي جوړوي.
در مجموع افغانستان که سی ولایت ده بر بگیره
په ټوله کې د هیواد په 13 ولایتونو کې ځمکې غصب شوې دي. په غصبیونو کې د حکومت وړپوري چارواکي، مخاور او غیر مسول وسلوال شامل دي. د کوچنی او سترو غصبینو شمیر 15,813 کسانو ته رسیږي. دولت د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره سیاسي اراده لري.
سیاسي دولت وجود داره.
خغلی رحمانی وایي د ځمکو ډیره برخه په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې غصب شوې. دای وایي د هیواد په سطح پر دولتي غصب شویو ځمکو 350 خرګوټي هم جوړ شوي چې هیڅ ډول رسمیت نه لري. د افغانستان د اراضي اداره وایي چې یو 15 کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول شي، او د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره حکومت ژمن دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار هم په یوه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي، او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې وه ضایع شوې ده. له دې مخکې ولسمشر غنی په دریم ملي خاري کانفرنس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکی کال به حکومت د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ولسمشر غنی همداراز ویلي و چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونه جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشرانو د ترکیې د ولسمشر پر هغو څرګندونو سخت انتقاد کړی دی چې له نازیانو سره یې د هالند، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه پرتله کړي دي. د اروپا د شورا رئیس او د اروپا د کمیسیون رئیس په دې اړه پرون د اروپا پارلمان ته یو لړ څرګندونې کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د اروپایي شورا رئیس پر هالند د ترکیې د ولسمشر هغه تورونه چې وای پکښې فاشستي نظام دی له حقیقته لرې بللی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پورې کړ چې د نازیانو او فاشستانو پاتې شونې دي. دا وروسته له هغه چې هالند پر دوو ترکیې وزیرانو بندیز ولګوه چې په روټرډام ښار کې یې غوښتل، په ترکیه کې د ولسمشر اردوغان د قدرت زیاتولو لپاره د ټول پښتنو د برخې په توګه په هالند کې د ترکانو رایې جلب کړي. د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک اروپایي پارلمان ته وویل، هالند اروپا ده او نن زه غواړم ووایم چې اروپا هالند ده، هغه ځای چې ازادي او ډیموکراسي لري. روټرډام هغه ښار دی چې نازیانو په بشپړه توګه ویجاړ کړ او اوس یې هغه کس والی دی چې په مراکش کې زیږېدلی و. که څوک په روټرډام کې فاشیزم ویني، له حقیقته به په بشپړه توګه لرې وي. د ټوسک خبرې په داسې حال کې دي چې د هالند پارلماني انتخاباتو ته د پناه غوښتونکو پر ضد د احساساتو د امتحان په سترګه کتل کیږي. د ټوسک له خبرو سره په همغږی د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر اروپایي پارلمان ته وویل چې د اردوغان په خبرو شوک سوی دی. زه شوک سوم چې له ترکیې څخه د هالند، جرمني او نورو هیوادونو په اړه داسې خبرې راځي. زه به هیڅکله دا ونه منم چې نازیان او حکومتونه دې سره پرتله سي. یونکر ویل چې د هیواد لوکزامبورګ هم د نازیانو لخوا نیولسوی وو او خلک پکښې ځپل کېدل. د ویل چې د هغه وخت او اوسنی وخت پرتله په هیڅ صورت کې نس کېدای او دا خبره د منلو وړ نه ده. اردوغان د سېشنبې په ورځ پر هالند په 1995 کال کې په بوزنیا کې د ډلیزې وژنې ناسم تور هم پورې کړ. اصلا په ملګرو ملتونو کې د هالند 1600 ځواکونه په بوسنیا کې تر حملو لاندې راغلي وو او هغوی نه وتوانېدلې چې د بوسنیایي صرب ځواکونو لخوا د زرګونو بوسنیایي مسلمانانو د ډلیزې وژنې مخاوني سي.
د ژوند رنگونه.
یو مشر زوی می دغه نه بولای وړکای چې زخت یې وخت ته تل دانور بچم غون غونډه ملته تل یو سړی می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و.
څنګه موټر و هوالي؟
دو موټر راغله منځ کې رئیسار شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
12 کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځای کې اوسېدلی؟
خټو کوپل کې.
هلته ځوان څنګه و؟
هلته خو ژوند نو دلته خټې دي، د چا به وسی د چا به وس نه یي. من غریبانه خلکی
وسم زبن سرقام ده سرقم کوټو کې وسیګی
وس خام کوټی دي نو
کوم مشکلات لري؟
سختی خو ډیره سختی ده. دوی خو وس د څنګه کوي چې دغه کندې دي رندې دي دغه خو دغه منګه وکوه وس څوک وی لري څوک په غریبی خو هغه کار خو نشته دی په افغانستان کې وس
چا کومک سره ونه ک
نه یی چاره سره کومک ونه ک
خپل خپلوان څنګه
خپل خپلوان خو کوم څوک آل ته پاتې دي څوک په وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته
وس د خرڅ مصرف ډوډۍ سره کم پیدا کوي
سختی پیدا کوي لایو انا دی هغه دی هغه په سختۍ پیدا کوي منګه خو
څه شي کوي
دغه منډي ته سوزي منډي ته زیو بیرته راځي لاس گاډي چلی
دی ورځي 2 روپۍ ګټي
ورځي کله سل شي کله 50 شي کله 100 شي دغه سی ګټي
بیا په دغه 500 روپۍ تاسو څه شي اخلي
دغه معنی بس ته کور یا ډوډۍ اخلو یا ورځي واخلو بیا یو شی واخلو مدا خپل گزاره پیچلو
بس کیږي بیا په ناس مړیږي
نه مړی کو چیرته پی مړی کو
نیم ناس
نیم ناس
مشمان څنګه بیا خو به ډوډۍ نه غواړي اضافه شیان خو به نه غواړي
خو څنګه یې نه غواړي خو صبر پې کوو نو څنګه چلو
بیا طاقت کوي غلي کېږي خبر مني
بیا وایي غلي شه بیا خود غلي کېږي بیچی وده که بیا ډوډۍ وده که
ته څه غواړې چې څه رقم یو ژوند دې باید درلودی
موږ وایي چې ښه ژوند هم لرودلی او خپل ځای هم لرودلی دغه هم لرودلی لږ دعا سي ښه وایي ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی اعتمان دي په نهارې ویده شي په لږې ویده شي
خیر اوسې
مننه ډېر
د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته